پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. دوستانو ستړي مشه ده، ازادي راډیو په دې غرمنی خبری خپرونه کې موزه اجمل اند شفیق عیار پام کاری هر کلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي د چنګاښ په میاشت کې له شپږ سوه زیاتو ملکیانو ته مرګ ژوبله وخت ده. دا مو دا سر موضوع ده. نور ریپورټونه هم لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکې. په افغانستان کې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې د ملکي تلفاتو د ډېرېدو له کبله اندېښنه ښودلې ده. د افغانستان د متشبسینو علي بورډ وایي په کندهار ولایت کې د تېرې پنجشنبې ورځې برید سوداګرو ته درانه مالي زیانونه اړولي دي، او د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هنټ وایي هېواد پر ډیپلوماسۍ تمرکز کړی نه پر پوځي انتخاباتو. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې د چنګاښ په میاشت کې تر شپږ سوه ډېر ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د دغې ډلې مشر عزیز احمد تسل نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې میاشت کې دوه سوه ملکي وګړي وژل شوي دي او څلور سوه ډېر ټپیان دي. ښاغلي تسل زیاته کړه،
روانه میاشت کې د ملکي تلفاتو شمېر ډېر جګ شوی دی، تر بل هر وخت دغه میاشت خونړی وه او ډېر زیات انسانان بېګناه انسانان پکې ووژل شول. یعنی که جګړه دا رقم روانه وي، دواړه غاړې په ملکي خلکو باندې رحم ونه کړي، دا به ډېر بد عواقب ولري. موږ په بشپړه توګه باندې دغه تیر شي غند چې هغه کې ملکي خلک په عملیات کې وژل کېږي او په ځانمرګو بریدونو کې یا په عملیات کې. شاوخوا شپږ سوه کسان ته مرګ ژوبله اوښتې ده چې دوه سوه ته نږدې شهیدان شوي دي او پاتې نور هم ټپیان.
د ملکی وګړو د خوندیتوب لپاره د ملګرو ملتونو او نور اړوندو ادارو له ټینګار سره سره د افغانستان د جګړې شکیلې خواوی د ملکی تلفاتو د ډېرېدو پړه پر یو بل اچوي. په دې اړه تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. په میدان وردګ ولایت کې به نن د جولای په شلمه د افغانستان لپاره د سویډن د کمیټې ټول کلینیکونه پرانیستي وي. د دې مرستندوی ادارې د پروګرامونو مسؤل خالد فهیم ازادي راډیو ته وویل چې هغه کلینیکونه چې څلورویشت ساعته فعالیت لري پرون لا پرانیستل شوي وو. د سویډن کمیټې په میدان وردګ ولایت کې واویا کلینیکونه لري. خالد فهیم وویل چې کلینیکونه یې د قومي مشرانو په منځګړیتوب او مرسته بیرته پرانیستي دي. د رپورټونو پر اساس وسلوالو طالبانو د جولای د نهمې په شپه په میدان وردګ ولایت کې د کمانډو ځواکونو د پوځي عملیاتو په غبرګون کې د سویډن کمیټې ته خبرداری ورکړی و چې خپل دو څلوېښت کلینیکونه بند کړي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویلي چې په دې ولایت کې د ملکي وګړو د وژل کېدو د خبر په اړه څېړنې کوي. د افغانستان د متشبسینو علي بورډ وایي په کندهار ولایت کې د تېرې پنجشنبې ورځې برید سوداګرو ته درنه مالي زیانونه اړولي دي. د دغه بورډ مشر رحمدین حاجي اغا نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په هغه برید کې لسګونه موټر سوځېدلي او د اوښتې زیانونه کچه شاوخوا درې سوه میلیونه افغانۍ ته رسېږي. ده وویل د برید پر مهال د کندهار ولایت په ګمرکونو کې لسګونه موټر ولاړ و چې پکښې خوراکي توکي، درمل او نور بېلابېل جنسونه بار و چې له بدمرغه ټول وسوځېدل. حاجي اغا د منو سوداګرو شمیر له سلو زیات یاد کړ. نوموړي د سوداګرو سوداګریزو چارو د پراختیا او شی پنګونې په هدف له دولت د امنیت غوښتنه وکړه. زموږ خلا ازادي راډیو ری. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هنټ وایي هېواد یې پر ډیپلوماسۍ تمرکز کړی نه پر پوځي انتخابونو. نوموړي وروسته له هغه دا خبره وکړه چې ایران په هرمز تنګي کې د بریتانیا یوه تیلوړونکې کښتۍ ونیوله. جرمی هنټ چې پرون ناوخته له خبریالانو سره خبرې کولې وویل چې هېواد به د ایران وروستي اقدام ته سخت ځواب ووایي. نوموړي زیاته کړه چې که ایران ژر تر ژره دا کښتۍ خوشې نه کړي، تهران به له جدي عواقبو سره مخامخ شي. که څه هم د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر په دې اړه ډېر جزئیات ورنکړل، خو ټینګار یې وکړ چې لندن د پوځي لارو نه بلکې د ډیپلوماتیکو لارو د وضعیت هواري غوښتنه لري. د ایران سپای پاسداران تېره ورځ په هرمز تنګي کې د برتانوي تیړونکي کښتۍ د نیول کېدو خبر ورکړ. ایراني لوری ادعا کوي چې د برېټانیا بیړۍ پر نړیوالو سمندري قوانینو د تېرې له امله نیول شوې ده. د سعودي عربستان پاچا سلمان په خپل هیواد کې د امریکایي پوځیانو د حضور پلان تایید کړ. دا په 2003 میلادي کال کې له واک څخه د عراق د دیکتاتور صدام حسین تر پرځول کېدو وروسته لومړی وار دی چې عربستان به د امریکایي پوځیانو کوربه وي. دواړه متحدانو واشنگټن او ریاض په داسې حال کې په خپلو همکاري زیاته کړې چې د تهران او واشنگټن ترمنځ کړکېچ اوج ته رسېدلی دی. د سعودي عربستان اس پی ا خبری آژانس د سعودي عربستان د دفاع وزارت د یو ویان خبري راخیستی چې پرون یې ویلي دي د سعودي عربستان او امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ د دوه اړخیزي همکاري پر اساس شاه سلمان په عربستان کې د امریکایي پوځیانو کوربتوب تایید کړ. که څه هم د سعودي چارواکو د دې موافقې په اړه لږ جزئیات ورکړي، خو د امریکا عالي رتبه دفاعي چارواکو اسوشیټیډ پریس خبری آژانس ته ویلي چې د ریاض په جنوب کې د شاهزاده سلطان په نوم هوایی اډې ته ځینې امریکایي پوځیان او پاتروید په نوم د مدافع هوا سیستمونه له مخکې رسیدلی دي. او چین د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر دغه څرګندونو په اړه خبرګون ښودلی چې په دې هیواد کې له اویغور مسلمانانو سره د پیکینګ چلند یې د پیړۍ شرم بللی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان جین شوانګ د جولای پر 19 په پیکینګ کې خبرې غونډې ته په وینا کې د امریکایي چارواکو دا خبرې منافقانه وبللې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو دا خبره په واشنگټن کې د نړۍ په سطح د مذهبي ځورونې په اړه یو کنفرانس ته کړې. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان وویل چې دا ډول کنفرانس چې د مذهبي ازادیو د ترویج په نامه جوړیږي د چین مذهبي پالیسیو په دې هیواد کې د مذهبي باورونو وضعیت ته سپکاوی کړی دی او د چین په کورنیو چارو کې لاسوهنه کړې ده. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نه واوریدل. دا نور خبرونه چې هر وخت ورکل وغواړي په ازادي راډیو ډاٹ کام کې چې موږ یې پانه دا کتلې او لوستلې شي. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې د سرطان په میاشت کې له 600 زیاتو ملکیانو ته مرګ ژوبلا وکړه. د جګړې ټول ښکېل لوري د ملکیانو په مرګ ژوبله کې پړه بلل کېږي. په دې موضوع په ریپورت سربیره په همدې مسله باندې د حقوقي چارو له کارپو کبیر رنجبر سره مرکه لرو. دا دهراود ولسوالی خلک وای دغلته دولت هیڅ ډول خدمات خلکو ته نه دی برابر کړی. په دې موضوع به ریپورت ولرو. اقتصادي خبرونه هم لرو. د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه هم دراوړو. د ولسي پروګرامونو په لړ کې د نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام د زهرو کاروان وړاندې کیږي. په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې د چنګاخ په میاشت کې له 600 زیاتو ملکیانو ته مرګ ژوبله وغوښتي. د دې ډلې مشر عزیز احمد تسل د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه میاشت کې 200 ملکیان وژل شوي او له 400 زیات نور ټپیان دي. دا په داسې حال کې ده چې په جګړه کې ښکېلې خواوې د ملکي تلفاتو د زیاتېدو پړه پر یو بل اچوي، خو په رپورټونو کې د ټولو خواوو په حملو، بریدونو او بمباریو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې رپورټونه ورکړل شوي. په عین حال کې د مرګ ژوبله په داسې حال کې زیاتېږي چې په وروستیو کې په دوحه کې په یو بین الافغاني کانفرنس کې چې د طالبانو استازي هم پکې شامل و، پریکړه وشوه چې د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره به جدي اقدامات وشي او د ملکیانو تلفات به صفر ته راکم شي. رحمت الله افغان له کابل تفصیل راکوي.
په افغانستان کې د ملکی کسانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې لپاره د روان مریض کال د سرطان میاشتې و خونړۍ میاشت و، او په دغه میاشت کې په جګړو، عملیاتو او انتحاري حملو کې ګڼو بې ګناه ملکیانو ته مرګ ژوبله وختي. د دغه ډلې مشر عزیز احمد اصل د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ک وضعیت همداسې دوام وکړي او د جګړې ښکېلې خواوې په ملکیانو رحم ونه کړي ناوړه پایلې به ولري.
روانه میاشت کې د ملکي تلفاتو شمېر ډېر جګ سوی دی. تر بل هر وخت دغه میاشت خونړۍ وه او ډېر زیات انسانان، بېګناه انسانان پکې ووژل شول. یعنې که جګړه دا رقم روانه وي، دواړه غاړې په ملکي خلکو باندې رحم ونه کړي، دا به ډیر بد عواقب ولري. موږ په بشپړه توګه باندې دغه تیشې غندو چې هغه کې ملکي خلک په عملیات کې وژل کېږي او د مرګو بریدونو کې یا په عملیات کې شاوخوا 600 کسان ته مرګ ژوبله اوښتې ده چې 200 ته نږدې شهیدان شوي دي او پاتې نور هم ټپیان.
ښاغلی تسلوی، دا مرګ ژوبله تر ډیره د وسلوالو طالبانو د بمي چاودنو، انتحاري حملو او د افغان ځواکونو د هوایي حملو او د شپې عملیاتو له امله رامنځته سوي دي. د سرطان په میاشت کې وسلوالو طالبانو په کابل، کندهار او غزنی ولایتونو کې حمله وکړه چې تر ډیره پکې ملکیانو ته امر جوړ وخت دی. دغه شان په دغه میاشت کې په بغلان، لوګر، وردګو او روزګان ولایتونو کې د افغان ځواکونو په هوایي حملو کې هم ملکیانو ته تلفات وختي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ملکي تلفاتو د کچې کموالی په لومړیتوبونو کې دی او په دې برخه کې جدي دي، خو د ملکي تلفاتو د زیاتوالي د مسولیت ګوته وسلوالو طالبانو ته نیسي. د دغه وزارت مرستیال بیان فواد امان په دی اړه ازادي راډیو ته وویل
در موارد بسیار محدود در عملیاتو نیروی
هغه وای په ډیرو کمو مواردو کې د افغان ځواکونو په هوایی او ځمکنیو عملیاتو کې ملکیانو ته تلفات اوختي. دغه ستونزې ته مو رسیدګي کړي او هڅه کوو چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د ملکی مرجوب له کچا صفر ته راښکته کړو. دا د دفاع وزارت په جدي لومړیتوبونو کې ځای لري
او در اولویت برنامه‌ای مو قرار داره.
وسلوالو طالبانو که څه هم ملکی کسانو ته په انتحاري حملو کې د اوخت مرجوبلې پاړه څنه وایي، خو دغه ډلې بیان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په استولي غږیز پیغام کې پله په افغان ځواکونو اچولې. د روان مریض کال د سرطان په میاشت کې چې نن یې 9 نیټه ده، د ملکی مرجوبلې کچه په داسې حال کې لوړیږي چې همدا میاشت قطر د سولې د بین الافغاني ناستې کوربه و. د دغې ناستې په پریکړه لیک کې چې د نوموړي هیواد دوحې کې وشوه، راغلي چې د جګړې ښکېلې خواوې به د تاوتریخوالي را کمولو لپاره په ملکی ځایونو کې حمله نه کوي.
د چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي د دې لپاره چې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو کچه راکمه شي، باید د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د قطر مذاکراتو د اجنډا یوه برخه وګرځي. د دې کارپوهانو له ډلې کبیر رنجبر ازادي راډیو ته ویل په جګړه کې ښکېلې خواوې هڅه کوي چې د خپل حاکمیت ساحه پراخه کړي، چې ورسره د ملکیانو د مرګ ژوبلې کچه هم لوړه شوې. له ښاغلي رنجبر سره د رحمت الله افغان مرکه اورو. په سر کې له نوموړي څخه د ملکي تلفاتو د زیاتوالي لامل پوښتل شوی.
زه په دې عقیده یم چې تر ټولو عمده ټاکونکی لامل هغه مذاکرات دي د سولې چې په مخ کې په قطر کې فقط فقط دواړه خواوې غواړي چې خپله په محلاتو کې خپل ساحه د حاکمیت پراخه کړي، خصوصا په دې کې طالبان ډېر هلې ځلې کوي او له هر وسایلو نه استفاده کوي چې په فکر کې عمدتا ملکي وګړي خورا ډېر په کې ځای کېږي، شهیدان کېږي. ډېر مهم لامل دی چې هلته اتیاکل په مذاکرات پر لاس ولري او یو قوي موضوع نه دوی خپل مطالبات تحمیل کړي په مخالف لوري باندې. هم د دولت لخوا دا کار هغه سوی پراخ سوی یعنې مزوري عملیات دي، اوس تعرضي حالت اخیستی دی. عملیات د دولت په مختلفو ولایاتو کې یو تعداد ولسوالۍ چې درې څلور حتی 15 کاله د طالبانو په ولکې کې وو هغه خلاص شوي دي، هغوی نه نجات یې پیدا کړی. برخلاف طالبانو یو مقدار یو تعداد نورو مناطقو کې خپل هغه ساحه دي د ادارې او د نفوذ پراخه کړې دی. دغه هغه دی، دغه مسابقه دی د دواړو ترمنځ په ډېره خواشینۍ ډېر بېرحمانه په دې په دغه مسابقې کې ملکي وګړي شهیدان کېږي. هم په بمباریو کې کله کله دغه اشتباهات کېږي چې ملکي وګړي پکې وژل کېږي. هم په خصوصا په انتحاري حملاتو د طالبانو کې خورا ډېر ضایعات د ملکي وګړو.
رنجبر صاحب، په داسې حال کې چې د قطر په بین الافغاني ناسته کې په دې ټینګار وسو چې د تاوتریخوالي د راکمولو د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره باید کیلې خواوې د ملکي تلفاتو په سیمه کې هلته جګړې ونه کړي، ولې ور باندې عمل ونه سه؟
نو عمل خو لورای معلومه چې عمل پرې نه کیږي. دې لپاره چې همیشه صادره کړل، مګر په عمل کې امکان دی پرې کېدل یې نشته. تر دې چې اراده نه وي، اراده د مخنیوي د ملکی تلفاتو نه، دا به نورم ډېریږي، کمیږي به نور هم ډېریږي.
د دې لپاره چې د ملکی تلفاتو کچه راکمه یا په بشپړه توګه مخنیوی وسي، څه کول پکار دي؟
زه فکر کوم چې دغه موضوع باید شامل د اجنډا د خبرو د ښاغلي خلیزاد له طالبانو سره شي.
کبیر رنجبر د حقوقي چارو افغان کارپوه چې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو د زیاتیدو په بیلابیلو علتونو څرګندونې کولې او پر وینا یې د ملکی تلفاتو د مخنیوي خبره باید د طالبانو او ښاغلي خلیلزاد ترمنځ د خبرو په اجنډا کې شامل شي څو واقعا په افغانستان کې د دواړو لورو په بریدونو کې ملکی مرګ ژوبله راکمه شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم فیروزه عزیزی له څو اقتصادي خبرونو سره.
د افغانستان د متشبثینو علي بورډ وایي په کندهار ولایت کې د تیرې پنجشنبې ورځې برید سوداګرو ته درانه مالي زیانونه اړولي دي. د دغه بورډ مشر رحمدین حاجی خان نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دغه برید کې لسګونه موټر سوځېدلي او دا وختي زیانونو کچه شاوخوا 300 میلیونه افغانۍ ته رسیږي.
انتظار په صورت کې چې سوي دي هغه د نن ګمرک کې ډیر موټران ولاړو، په دې موټرانو کې تاجران ته ډیر سخت زیان رسېدلی چې تر حدود 42 موټر څخه غذایی مواد دوایی غذا مختلف جنسونه و چې دا بار و چې په دې بار کې موټران سوځېدلي دي.
ښاغلی حاجی آغا د زیانمنو سوداګرو شمېر له سلو زیات یادوي. نوموړی د سوداګریزو چارو د پراختیا او ښې پانګونې په هدف د دولت نه د امنیت غوښتنه کوي. د پکتیا ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي له شپږو کلونو وروسته اوس د دغې خونې د مدیره هیات ټاکنې کیږي. د دغې خونې مشر نسیل احمد عالمیار نن ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه بیلابیل پوستونو ته اته کسه نوماندي.
فعلا ما هم روی برگزاری انتخابات هیئت مدیره مو که در مدت 6 سال میشه برگزار نشده، فعلا در حدود 8 نفر به پست هیئت مدیره مو در انتخابات اشتراک میکنن. انتخابات میشه در اینجا و کمیسیون انتخابات هم همه مادگی خود داره.
خاقلی علمیار وی مدیره هیئت بل خصوص سکتور سره په ګډه د پنګونې د جذب او اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې کار وکړي. د نوموړي د معلوماتو له مخې د مهال په ټوله پکتیا کې له زرو زیات خصوصي او دولتي شرکتونه او فابریکې فعالیت لري چې شمیر یې مخ په پراخېدو دی. د کابل په شاه زاسرا کې څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ 95 پوله، یو یورو 90 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 20 افغانۍ 30 پوله، زر هندۍ کلاري 1200 افغانۍ، زر ایرانی تومان 5 افغانۍ 50 اتیا پوله او زر پاکستانی کلداري 503 افغانۍ.
فیروزه عزیزی و چې اقتصادي خبرونه یې در باورول. دوستانو د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو، خو وست سیمه او نړۍ وی مسلې ته ځو. د ایران او لویدیځو هیوادونو اړیکې مخ په خرابېدو دي. د دواړو خواوو د اړیکو د ترنګلتیا پاوچ کې برتانیې ایران ته خبرداری ورکړ چې که د دغه هیواد توقیف کړي بیړۍ ژر پرې نږدي له جدي عواقبو سره به مخامخ شي. د دې موضوع د تفصیل لپاره اسمت سروان سټوډیو ته راغلی دی. سروان صاحب، لومړی اوریدونکو ته دا ووایي چې برتانیا ایران ته څه ویلي.
انتب د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هانت ویلی دی چې هیواد پر ډیپلوماسۍ تمرکز کوي نه په پوځي لارو باندې. د دا خبره د ایران له لوري په هرمستنګي کې د بریتانیا د تیلو د ټانکر بیړۍ له نیول وروسته وکړه. هانت چې پرون جمعه ناوخته له خبري اعلانو سره ژغېده وویل هیواد به په دقیق ډول خو په کلکه د ایران وروستي اقدام ته ځواب ووایي. هانت زیاته کړه که ایران بریتانیایي ټانکر ژر پرې نه خود له جدي عواقبو سره به مخامخ شي. د دې خبرې سره ورو
We're not looking at military options. We're looking at a diplomatic way to resolve.
دی وی مشت پوزي انتخابونو په لاته کې نه یو خو دی وی ډیپلوماټیکی حل لري په فکر کې یو چې دا حالت سم شي. دا پزغر دا وایم چې باید دا حل شي. په خلیج کې د بیړیو آزاد تګ راتګ بیخي ضروری دی. که دا آزادی محدود شي ایران به تر ټولو زیات زیان وکړي. نو دا په ګټه ده چې ژر تر ژره حالت بدل کړي او موږ هم څه چې په وسمو پوروی تر سره کوي. کمو دا وضعیت ژر بدل نکړ عواقب به جدی وي. که هم انسب د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ونه ویل چې څه ډول عواقب، خو یادونه وکړه چې برتانیا د پوځي اقدام د انتخاب په لټه کې نه دی، بلکې غواړي چې دا مسأله له ډیپلوماتیکې لارې حل شي.
ایران څه ویلي چې ولې د برتانیې بیړۍ نیولې؟
ایران وای د بیړی د دې لپاره نیولې چې د نړیوالو مقرراتو سرغړونه کړي ده. دا نه دی ویل چې څه ډول مقررات. د ایران د سپای پاسداران د عامه اړیکو دفتر په یو خبر پانه کې ویلي چې پرون ماښام یو ایرانی ټانکر بیړی هرمزګان ولایت ته نږدې د سمندري څارنې د ادارې په غوښتنه دا بیړی برتانوي بیړی ودروله. خو د ایران نیمه دولتي خبري آژانس فارس نن د یو ایرانی چارواکي په قول ویلي چې برتانیایي بیړی تر نیول کېدو مخکې د ایران د کب نیونې له یوې کوچنۍ کښتۍ سره ټکر کړی و. یعنی یو څه د دوی په خبرو کې تناقض شته.
یو شبل چې مخکې تر دې چې دا بیړۍ ونیول شي د ایران یوه بیړۍ هم نیول شوې وه په جبل الطارق کې. او ایراني چارواکو خبرداری ورکړی و چې انتقام به واخلي. نو ظاهرا داسې ښکاري چې هغه انتقام خو به نه وي.
شاید هم همداسې وي. داسې معلومیږي چې ایران لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه په جبل الطارق کې د برېټانیا د ځواکونو له لورې د ایراني بیړۍ له نیول کېدو وروسته ایران وویل چې موږ به متقابل اقدام وکړو. او د دې تمه کېده چې ایران به داسې یو اقدام وکړي او ممکن چې دا بیړۍ په همدې اساس نیولې وي.
ډېره زیاته مننه دوستانو. عصمت څاروان و چې د ایران او برتانیا ترمنځ د ترنګلو حالاتونه خبر کړو. دا ترنګلتیا وروسته راغی او ته رسېدلې ده چې ایران په هرمز تنګي کې د برتانیا یوه بیړۍ توقیف کړي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا اورزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکي دولت ملامتوي چې دوی ته حقوق پوره نه دي ورکړي او دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دا خلک وایي چې د دوی په سیمو کې هیڅ ډول د ژوند اسانتیاو ته پام نه دی شوی. په دې اړه شریف الله شرافت د اورزګان ولایت مرکز ترین کوټ څخه رپورټ راکړي.
د دهراوت ولسوالۍ د ترنکوټ ښار څخه شمال لویدیځ طرف ته په شاوخوا 3 کیلومتري کې پرته یو بنفز دلرونکو ولسوالۍ ده چې د هلمند د قجکی او د قندهار د نیش ولسوالۍ سره نښتي. د یادی ولسوالۍ اوسیدونکو پر مرکزی او ولایتي ادارې تور پوری کوي چې ګڼي ورسره د مور او میرې چلند کوي او خپل حقوق یې نور کوي. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ټول چې زرګونه خلک یې له روغتیایي خدماتو د بیا رغونې له کارونو او دغه راز زرګونه ماشومان یې له ښوونځیو بې برخې دي. د نوموړې ولسوالۍ درې تنو قومي مخورو محمد نعیم کریم الله او محمد جان ازادي راډیو ته داسې وویل.
ورور موږ شفاخانه موږ دوه نیم لکه نه پوشو. زموږ د شفاخانې ته د 50 زورو دواره کې د لیمو دغه ایا ماجت په ماجت تاش پنجری ګرځیدو چې اولادونو مرواس هغه کفایت ریاستي معرف نه لري. او مثلا ملي تړون موږ اوس غواړو چې موږ تم باید د ملي تړون راکې دلته مارزي او شان راسته ولې دي. دا موږ دغه خپل د راوتی خپل حقوق د ټولو غواړو. البته په یو سنگر کې د خپل ولسونو د خپل وطن دفاع کوي. اما موږ د مرکزی دولت په ځای ځای خلاصو یو سمایې سوی موږ ته د یوې سلام خدیر سدګی دی کړی نه ده. دغه وسم چې دی دغه ولس چې دی ټول د دولت سلام کار دی.
د دهراوت ولسوالۍ یو بل قومي مخور حاجی محمد رسول د غراز ازادي راډیو ته وویل چې ولسوالۍ ته غزیدلې لارې له تیرې درې نیمو کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو د ترافیکو پر مخ تړلې چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. نو موړی وایي که د یادې لارې پر سر د چتو په سیمه کې قرارګاه قوي سي نو یاد لاره به امن سي. دوی وایي دغه قرارګاه له تیرو څو میاشتو راهیسې وسلوالو طالبانو سخته کلا بنده کړې او محاصره کړې ده او دولت باید ورته جدي توجه وکړي.
هغه همدغه اساسي مشکل چې دی چې موږ به سره اخیستی هغه موږ د امنیتي ځواکو یو ځای قرارګاه ده د ملي اردو د ملي پولیسو هغه مسره ده ډیر سخت د سکوتو د حالت سره مخ ته. خو موږ همدا مشکل ځکه هغه د روزګان دروازه ده د چتو قرارګاه سکوتو کې د ولسوالۍ سکوتو څخه حتی روزګان به هم سره سکوت شي.
د دهراوت ولسوالۍ دغه اوسیدونکو دولت د هر ډول همکاري ډاډ ورکوي خو له دولت یې غوښتنې دا دي چې خپل حق حقوق دی ورکړي او په سیمه کې د بیا رغونې پروژې ورته پلي کړي. بل لوري بیا د اورزګان ولایت سیمه ییز چارواکي د دهراوت ولسوالۍ د اوسیدونکو د غوښتنې پر ځای بولي او ژمنه کوي چې هلته به پرمختیایي پروژې ورته پلي کړي. د اورزګان والی محمد شفیق اسدلا سعید د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی پلان لري لمړی یادی ولسوالۍ ته غزیدلې لار خلاص او امن کړي او وروسته په یادو ولسوالۍ کې پرمختیایي پروژې فلي کړي.
موږ د چټو په ارتباط په نظامی شورا کې بحث کړی دی او پرون ما یو مکتوب مرکز ته واستاوه. هغه اهمیت د چټو د اهمیت می پکې ذکر کړی دی او وته دا پیشنهاد کړی دی چې تر څو د چټو ته تقویہ سي دا کېم دا او دا هغه سکوت ونکي ولنا موږ د لارو د خلاصون و مرکز لرو د لارو د رغولو خاص لرو نو په خپل وخت او زمان ان شاء الله ټول کارونه کې
د یادونه وړ دی چې نه یوازې د هراوت ولسوالۍ ته غځېدلې لارې د ترافیکو پر مخ تړلې بلکې د دغه ولایت ټولو ولسوالۍ ته غځېدلې لارې له تیرو درې نیمو کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو د ترافیکو پر مخ تړلې او خلک یې د دولت له هر ډول نعمته بې برخې دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزدان.
لا ورسکان بیرته کابل کې رحمت الله افغان تورزو د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانو په کوم مسلو تفسیر کړي افغان ورته کتنه کوي.
کابل چاپ نننۍ ورسپانو د بیلابیلو مطالبو ترڅنګ په افغانستان کې د وروستیو خونړیو پیښو او ورسره د سولې د برخلیک په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. هشت صبح ورسپانې په خپل سرمقالې کې لیکلي د طالبانو هغو حملو ته په کتو چې زیات ملکیان پکې وژل کیږي داسې ښکاري چې د دغه ډلې رهبران د سولې په اړه نه بلکې د جګړې په دوام فکر کوي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د طالبانو او امریکایانو ترمنځ هغه سوله چې له افغان حکومت سره نه وي په افغانستان کې جګړه نسی ختمولای. ملي ارمان ورسپانې په خپل سرمقاله کې پوښتنه کړې آیا پاکستان به یو ځل بیا افغانستان اشغال کړي. په سرمقاله کې یادونه سوې طالبان قصد لري چې له امریکایانو سره سوله وکړي او د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د پاکستان د استخباراتي سازمان او عربي شیخانو په پیسو افغانستان ونیسي. ویسا ورسپانې هم په خپل سرمقاله کې پوښتنه کړې چې آیا ولس ژوندی دی. په سرمقاله کې راغلي په تیرو درې ورځو کې په درې بیلابیلو پیښو کې شاوخوا درې سوه تنو ته مرګ ژوبلا وختي ده او په بادغیس کې شپږ دیرس کمانډویان وژل سوي دي. د لیکوال په باور داسې ښکاري چې ولس مړ دی ځکه غږ یې چوپ دی. که ولس ژوندی وای د دې وحشتونو د دوام پر خلاف به باید پاسېدلی وای. د هېواد دولتي ورځپاڼې په سرمقالې کې یادونه سوې چې وروستیو خونړیو حملو ته په کتو افغان حکومت باید د نړیوالې ټولنې په مټ په پاکستان فشارونه زیات کړي څو په افغانستان کې له وژونکو حملو لاس واخلي. لیکوال افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې په پاکستان د فشار لپاره دی اوبه مدیریت کړي، بندونه جوړ او د پاکستان د سوداګرو پر مخ ته د مرکزی آسیا لاره وتړي. بلې دولتي ورځپاڼې اصلاح په خپل سرمقاله کې د قطر بین الافغاني ناستې پریکړه لیک ته په کتو لیکلي. په پریکړه لیک کې ژمنه سوې وه چې د ملکي تلفاتو د راکمولو لپاره به هڅې کیږي او هلته به حملې نه کیږي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي نه یوازې دغه حملې راکمې نه سوې بلکې ورسره زیاتې هم سوې. دانیس د سرمقاله لیکوال طالبانو ته وړاندیز کوي چې په خپلو ژمنو ودرېږي او د ملکي خلکو له مرګ ژوبلې لاس واخلي. او په پای کې د انیس دولتي ورځپاڼې په سرمقاله کې سپارښتنه سوي چې د سولې په بهیر کې د ملي ګټو ساتل د دولت دنده ده.
دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي اورېدل شي. تاسو زموږ غرمنۍ خبری مجلې ته غوښی وسم تاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو. تاسو
دوست غزنی ولایت نه خبرې کوم. پاکستان نه ستاسو دوست او نه زموږ دوست. پاکستان نه د عسکر دوست او نه د پالیک دوست. پاکستان همیش له افغانانو څخه پر رنګارنګ نومونو باندې د افغانانو په مقابل کې کار اخیستی ده. پاکستان نه غواړي چې افغانستان دې د آسیا په جغرافیه کې یو ابرومند بډایه او باده او په خپل ځان متکي هیواد وي. همیش پاکستان غواړي چې د افغانانو په شونډو باندې خندانه وي او زړه وي، ځکه چې په ټول د تاریخ کې موږ وینو چې پاکستان همیش د افغانانو په مقابل کې دسیسې جوړوي، پلانونه جوړوي او هیڅ یو حکومت هم په ټول د تاریخ کې پاکستان یا افغانستان په خاوره کې نه ده زرملی. که هغه په هر معنا په هر نوم باندې وي، په هغه جمهوري وي که شاهي وي که دیموکراتیک وي او په اسلامي وي که د مجاهدونو وي، خو همیش پاکستان د افغانانو په مقابل کې له داسې عمله چې کار اخیستی دی چې هغه د افغانانو په زیان او د افغانانو په تاوان.
وقام نوم دا دی کابل ولایت یم زه یو شکایت لرم دی ازادي را دونه دې مننه کوم چې دمو پیغامونه خبري او دا شکایت د پاکستان سفارت کی رو را درې درې زره په سلو سلو زره په اخته کیږي حتی د خلک دی پیژې چې شخص دی څنګه دې د ګډار د زته کیږي سره ته ولایت کیږي دا هو برحال حکومت دا باندې دې نه هله کیږي صاحبني احمدونه دا پاکستان سفارت سم خلک راوړي دي دې د خطر وانه زورواکي دي په اخته کیږي دا دې تکلیف دا ورو خلک دي
ستاسو پیغام ستاسو نظر دے
دوستانو ستاسو لا پیغامونو څو پیغامونو چې خبره شو زموږه غلا زده راډیو ناوړی وخت گرمی دولس نیمه بجې شوې یو اربیا د افغانستان سیمه ونړی د مهمو خبرونو سرټکی لا فریبا ظاهر ناوړی
په افغانستان کې د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلوي چې د سرطان په میاشت کې په 200 ملکیان وژل شوي دي او له 400 ډېر ټپیان شوي دي. ښاغلی تسل ویل چې د مرجوبله تر ډېره د وسلوالو طالبانو د بمي چاودنو انتحاري حملو او د افغان ځواکونو د هوایي حملو او د شپې عملیاتو له امله رامنځته شوي دي. په میدان وردګ ولایت کې باندې د جولای په شلمه د افغانستان لپاره د سویډن د کمیټې ټول کلینیکونه پرانیستي وي. د دې مرستندوی ادارې د پروګرامونو مسول خالد فهیم ازادي راډیو ته وویل چې هغه کلینیکونه چې څلورویشت ساعته فعالیت لري پرون لا پرانستل شوي وو. خالد فهیم وویل نو کاروال مسولین پرون کلینیکونو ته راوغوښتل شول. د افغانستان د متشبسینو علي بورج وایي په کندهار ولایت کې د تیرې پنجشنبه ورځې برید سوداګرو ته درانه مالي زیانو نړولی دي. د دغه بورډ مشر رحم الدین حاجی آغا نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې برید کې لسګونه موټر سوځېدلي او د وشتې زیانونو کچه شاوخوا 300 میلیونه افغانیو ته رسیږي. د سعودي عربستان پاچا شاه سلمان په خپل هیواد کې د امریکایي پوځیانو د حضور پلان تایید کړ. دا په 2003 میلادي کال کې له واک څخه د عراق د پخواني ولسمشر صدام حسین تر پرځول کېدو وروسته لومړی وار دی چې عربستان به د امریکایي پوځیانو کوربه وي. که څه هم د سعودي چارواکو د دې موافقې په اړه لږ جزئیات ورکړي، خو د امریکا عالي رتبه دفاعي چارواکو اسوشیتد پرس خبري اژانس ته ویلي چې د ریاض په جنوب کې د شهزاده سلطان په نوم هوایي اډې ته ځینې امریکایي پوځیان او پاتروید په نوم د فی هوا سیستمونه لمخ کې رسیدلې دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هانت د ایران لخوا د یوې برتانوي تیل وړونکې کښتۍ د نیول کېدو په خبرګون کې ویلي چې که ایران ژر تر ژره دا کښتۍ خوشی نه کړي له سختو عواقبو سره به مخامخ شي. که څه هم د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر په دې اړه ډېر جزئیات ورنه کړل، خو ټینګار یې وکړ چې لندن د پوځي لارو نه بلکې د ډیپلوماتیکو لارو د وضعیت ته حوالي غوښتنه کوي. د ایران سپای پاسداران تېره ورځ په هرمز تنګي کې د برتانوي تیل وړونکې کښتۍ د نیول کېدو خبر ورکړ. او چین د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د غو څرګندونو په اړه خبرګون شو دلی چې په دې هیواد کې له اویغور مسلمانانو سره د پیکینګ چلندې د پیړۍ شرم بلالی دی.
دوستانو هوتا زموږ غږ له ازادي راډیو ناوړي خبرونه مو اوریدل. د دې خبرونو تفصیل په ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. اوس هم د زهرو کاروان پروګرام وړاندې کیږي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاد النافی همتی ما او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په جاره راپور لرو چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د محتاجونو شمیر ته په کتو سره د محتاجونو د درملنې امکانات ډیر لږ دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونې په بهیر کې مهمو پیښتو راګرځوو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
عدلی او قضایی مرکز شپږ دیرش کسان د نشي موادو د قاچاق په تور په بند باندې محکوم کړل. له نشي موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز ویاند خالد موحد ازادي راډیو ته وویل دا شپږ دیرش کسان چې افغان امنیتي ځواکونو په څو ولایتونو کې د نشي موادو د وویش قضیو په تور نیولي ول، د عدلی او قضایی مرکز ابتدایي او استیناف محکمو له یو څخه نیولي بیا تر 15 کالو پورې په بند باندې محکوم کړل. دغه ډول د نشي موادو د قاچاق په تور وویش نور کسان هم عدلی او قضایی مرکز ته معرفي شوي او دوسیې د څېړلو په حال کې دي. د کورنیو چارو وزارت د ځانګړي قطعي پولیسو په فرا ولایت کې 138 ټنه نشئی او کیمیاوي مواد ونیول. د فرا د والی ویاند طارق بارکزی ازادي راډیو ته وویل دا عملیات چې د سرطان د میاشتې پر 21مه نیټه د دې ولایت د بکوا ولسوالۍ په دوو کلي کې د نشئی موادو پر کارخانو او زیرمو باندې وشول. په نتیجه کې 138 ټنه هیروئین، ښیښه، چارس او کیمیاوي مواد ونیول شول.
دا دغه مخالفین دي چې دغه د طریقې د خپل تجهیزات او اکمالات دغه طریقې د تکمیلي او پیداکي او د دوی هغه غټ تجارت او منبع عایداتي هم دغه دا خپل دا مواد چې د فراه د دغه سرلاسه راوړي او د نیمروز هغه منطقو کې دي دغه طریقې د ایران کې.
د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې وسلوال طالبان د دې کارخانو امنیت ساتي او د دې عملیاتو پر مهال پولیسو څو اندازه نظامی مهمات او وسلې هم نیولې دي. او دونه وروسته په خداده چې د کابل پولیسو ولس کسان د نشئی موادو د خرڅلاو په تور ونیول. د کابل ولایت د امنیت کمانډانی ویاند فرامارس فردوس ازادي راډیو ته ویل د نشئی موادو سره د مبارزي پولیسو د کابل ښار په اتو امنیتی حوزو د سابس او بګرامي ولسوالیو کې له پرچون خرڅونکو سره نږدې 10 کیلوګرامه نشئی مواد نیولې دي. د یادونې وړ ده چې پولیسو په د سابس او بګرامي ولسوالیو کې د عملیاتو په نتیجه کې د نشئی موادو دوی زیرمې موندلي او د دې زیرمو خواندانی هم نیولې دي.
مسکا هوتکو چې د نشئی موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د محتاجینو شمېر ته په کتو سره د محتاجینو د درملنې امکانات ډېر لږ دي.
دوه درې ځل زه په خپل شپخانې ته لاړم، نن او سبا به رالکه نو بیا مې د هغې نه بعد بې زړه مات شوم.
په یو بل راپور کې به واورو چې لیکوال او خبریال حسن ابراهیمی چې پخوا یې نشه کوله اوس رخ سوی او بیرته عادي ژوند ته راګرځېدلی دی.
اصلا توی خانواده من خودم آشنایی با مواد مخدر بوده، یعنی من پدر معتاد.
په کورنۍ کې له نشه‌ای موادو سره آشنا شوم.
دا چې په ښوونځیو کې د نشه‌ای موادو پر ضد مبارزه څومره مؤثره او ګټوره ده، په دې اړه په کابل کې د مریم لیسې له یوې معلمې سرایا سره مرکه لرو.
پرته له غنه موږ هم خپل په خپل کتابونو کې د مخدره توکو د اضرارو یا د زیانونو په هکله هم موږ یو عنوان د درس موږ لرو.
پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
خدایا فضل وکړي نو موږ خدا کور نه دی خرڅ کړی.
اوس د خبرونه لومړی مطلب ترازو. د ملګرو ملتونو د تازه راپور پر اساس په نړۍ کې له اوو متعدینو څخه یوازې یو د ځان درملنه کولای شي. د عامې روغتیا وزارت د نشئی موادو د غوښتنې کمولو ریاست تخنیکي مرستیال ډاکټر عبدالشکور حیدری ازادي راډیو ته وویل که څه هم په افغانستان کې د محتاجونو د درملنې لپاره څه د پاسه سل روغتیایي مرکزونه او روغتونونه فعالیت کوي، خو بیا هم د محتاجونو شمېر ته په کتو سره دا امکانات لږ دي. په دې اړه به د مرسلین ارسلا راپور ته غوږ شو.
ناولې ماته ویل بیواز راواله به د ماته ویل چې دلته خو ځای نشته دی.
نصیر په پاکستان کې په نشه اخته شو. کله چې افغانستان ته راغی اولادونه یې په ښوونځي کې شامل کړل، خو دی ډېر بیواز لوو. د کورنۍ د لګښت وسې نه درلود. هغه و چې له کوره وتښتید او په میاشتو میاشتو به له کوره ورک و. نصیر وایي چې یوه ورځ په کوڅه کې ناست و او د خپلې کورنۍ په تیره بیا اولادونو د بیلتون په ویر کې ژړل چې د یوه ملا امام ورته پام شو. ملا امام نصیحت ورته وکړ او درملنې ته یې وهڅاوه. نصیر هم د ملا امام خبره ومنله او د درملنې لپاره روغتون ته ولاړ، خو روغتون ونه مانه. دې کار نصیر ناهیلی کړ او نور یې هم د نشو کندې ته ور واچوه.
دو درې ځل زه په خپل شپخانې ته لاړم، نن او سبا به رالکه نو بیا مې د هغې نه بعد بې زړه مات شو. نو بیا مې د عمل نه مخ شوم چې زما لاره نه جوړېږي، زندګي مې نه جوړېږي. د هغې نه مال همدا مال خدمې چې په دې ډیرانونو په دې لختو کې ناست یم اسکمه.
د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې تازه راپور ښیي چې په نړۍ کې 201 میلیونه کسان په نشو اخته دي او 15 میلیونه کسانو ته د نشو له امله زیان وراوښتی دی. د عامې روغتیا وزارت د نشئی موادو د غوښتنې راکمولو ریاست مرستیال عبدالشکور حیدری ازادۍ راډیو ته وویل په افغانستان کې کال په کال معتادین ډېریږي، خو د درملنې امکانات یې لږ دي.
در مجموع 107 مرکز.
په مجموعی ډول 109 مرکزونه د نشئی موادو د غوښتنې راکمولو د ملي پروګرام لخوا کنټرولېږي. لدې ډلې څخه 3 مرکزونه د عامې روغتیا په وزارت پورې اړه لري او نور یې په نادولتي ټولنو پورې تړلې دي. دغه ډول په ځینو ولایتونو کې یو شمېر مرکزونه او کیمپونه هم شته چې په بشپړ ډول د خصوصي سکتور لخوا پیسې ورکول کېږي. دلته ستونزې ډېرې خو اسانتیاوې
لري.
د هغې سروې له مخې چې په 2015 میلادي کال کې ترسره شوه، په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر تر 200,000 ډیر و چې په مستقیم ډول یې نشه کوله، خو په مجموع کې څه د پاسه 3 میلیونه افغانانو ته د نشئی موادو له امله زیان وراوښتی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت یوازې د 4015 ناروغانو لپاره د بستري کېدو امکانات لري. د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره په خپله تازه راپور کې د نشئی موادو سره د دولتونو د مبارزې ترڅنګ د معتادینو د درملنې په برخه کې د نادولتي ټولنو رول هم مهم ګڼي. د نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د نادولتي ټولنو اتحادی یا چتر مشر حاجی نصیب وای چې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې په برخه کې نادولتي ټولنې له مالی بحران سره مخ دي.
په دې چتر کې اوس فعلاً 8 مؤسسې شته. دغه مؤسسات په ډیرو ساحو کې کار کوي، خو یوه ساحه مشترکه ساحه هغه د معتادینو تداوی او د مخدره موادو کنټرول په باره کې دوی ټول مؤسسات پروژې لري، کارونه کوي. کله دا کومکونه کمی زموږ په خدماتو د اثر گزار دي، خو چتر یو دا مسله هم په خپل اجنډا کې نیولې. کله چې کومکونه کمیږي، د کمو کومکونو نه زیاته استفاده وشي. یو د هغه مسلو نه چې مونږ پی باس کړی هغه دا دی که مونږ وکولی شو چې هغه مالدار کسان چې هغوی معتاد دي او هغوی خپله رغونه وغواړي، هغوی ته د فیس په مقابل کې مونږ تداوی ورکړو، او هغه فیس د دوی بیا هغه چاته چې هغوی غریب دي او ناتوانه دي د هغوی تداوی ورباندې وکړو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سروې ښیي چې په 100 کې نږدې 60 کسان تر درملنې وروسته بیرته په نشو اخته کیږي، چې له عمل یې د کاري فرصتونو نشتوالی او نشئی موادو ته اسانه لاسرسی بولي. خو طبي کارپوهان بیا د معتادینو په درملنه کې د معیاري درملنې نشتوالی هم په نشو باندې د بیا اخته کیدو عمده عامل بولي.
زموږ د همکار مرسلین ارسلا راپور مواورېده. په راپور کې مو واوریدل چې په افغانستان کې د معتادینو شمیر ته په کتو سره د معتادینو د درملنې امکانات ډېر لږ دي، بیا هم د معتادینو په نړۍ کې پاتې کیږو. حسن ابراهیمی هغه ژورنالیست او لیکوال دی چې اوس یې نشه پرېښې او بیرته خبریالۍ او لیکوالۍ ته راګرځېدلی دی. ابراهیمی 2 کاله مخکې له کورنیو رسنیو سره د خبریال په توګه کار کاوه، خو له خپلو معتادو ملګرو سره د شپې تر ناوخته پورې بانډارونو دی هم په نشو اخته کړ. 2 کاله د کابل ته پولیس وخته لاندې هیروین او ششه وڅکول او ډول ډول ستونزې یې وګاللې، خو اوس ورو ورو بیرته خپل عادي ژوند ته راګرځي. فرید حالمی د ده په اړه راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز تر نک وړاندې کوي.
حسن ابراهیمی پاکی جامع اغوستی او خپل کاری دفتر ترازی. حسن ابراهیمی د ورځې په بهیر کې ډیر کار کوي. دی د صبح کابل ورسپانې لپاره په پوهنتونونو کې د معتادو محصلو نجونو په اړه لیکنه کوي.
ابراهیمی هستم. خوبی؟ گزارش امروزی در مورد کودکان کار در روضه شریف خواستم ببینم که تکمیل شده یا نشده، میتونی برای ما بفرستی امروز؟
دا چې ښاغلی ابراهیمی څنګه ولې نشو ته مخه کړه، دی وایي چې زه لا ماشوم وم چې پلار مې په کور کې هیروین څکول. له هماغه ماشومتوب څخه زه هم ورو ورو له نشئی موادو سره اشنا شوم او خپل لومړی نشه مې له تاریاکو څخه پیل کړه.
اصلا توی خانواده من خودم آشنایی با مواد مخدر بود، یعنی من پدر معتاد.
په کورنۍ کې له نشئی موادو سره اشنا شوم. پلار مې معتاد و، تریاک څکول. په ماشومتوب کې مې ذهن د پلار هغه نشو ونیو چې په کور کې به کولې. زه هم له هغه وخت څخه له نشئی موادو سره آشنا شوم، خو خپل لومړی نشه مې له تریاکو څخه پیل کړه او وروسته مې په بازار کې نور نشئی مواد هم استعمال کړل.
آمده بودم توی بازار مصرفی با اونا روی آوردم.
ابراهیمی د خپل زده کړو په وروستیو شپو او ورځو کې له ملګرو سره د شپې تر ناوخته پورې بانډارونه کول، چې په دې بانډارونو کې دی هم په نشو اخته سو. لومړی په چرسو او شرابو اخته سو او وروسته یې ښیښې او هیروینو ته مخه کړه، خو 2 کاله وروسته یې نشه پرېښودله. ابراهیمی د معتادینو د درملنې یو مرکز ته ولاړ او تر 45 ورځو بستري کېدو وروسته روغ سو او اوس ته په خوا په شان د خبريالي وظیفه اجرا کوي. دې په صبح کابل ورسپانه کې د ځان او نورو موتاد ځوانانو خاطرې لیکي او د دې خاطرو ترڅنګ د نشه یي موادو د زیانونو په اړه هم لیکنی کوي. دې په دې ورسپانه کې یو کالم چلوي. د دې کالم نوم دی زه معتاد یم. د صبح کابل ورسپانې د امتیاز خاوند مختار پدرام وایي چې ابراهیمی په خپلو کارونو کې بریالی دی.
حسن ابراهیمی یک ظرفیت ویژه داره.
حسن ابراهیمی یو ځانګړی استعداد لري. موږ تر اوسه پورې لا هم نه یې توانېدلی چې دی پوره راویښ کړو. موږ هڅه کوو چې د حسن هغه استعداد بېرته راژوندی کړو چې د نشو مخکې یې درلود. که موږ د ده پخوانی استعداد بېرته وغوړوو، دی به وکولی سي چې په خپل ټول توان سره کار وکړي.
ای به صورت قدرتمندتر بتونه کار وکړي.
د ابراهیمی کورنۍ په ایران کې اوسیږي. د دې یو نږدې ملګری او همکار زاهد مصطفی وایي چې ابراهیمی له خپل ملګرو سره عادي چلند کوي، خو د نشې دورې خاطرو ډیر اندېښمن کړی دی.
که ما تقریبا 20 نوشته بیشترش است که سلسله وار کنم و ویراست میکنم و
ما این نږدې شل پر لپسې لیکنې ایډیټ او سمې کړې دي. دا چې ابراهیمی زما ملګری دی او د نشې موادو په برخه کې یادښتونه هم لولم، نو لږ تر لږه دومره پوهیږم چې دی اوس په خپله تیروتنه ښه پوهیدلی او غواړي چې پخوانی ژوند ته بېرته راوګرځي. د نشه تجربه کړه، زیان یې ولید او اوس غواړي چې خپلې پخوانۍ تیروتنې ومني.
حسن ابراهیمی د شباهت های یک طرفه، عطر انارهای جنوب، سمفونی سنگها او ملاقات با فراموشی هغه شعری مجموعه دي چې تر نشو مخکې لیکلی او چاپ سوی دي، خو اوسنی لیکنې د نشو د دورې هغه ترخی خاطرې دي چې په صبح کابل ورځپاڼه کې په پرلپسې ډول چاپیږي او ډیر لوستونکي لري.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریش پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس پر دې موضوع خبرې کوو چې په شونځي کې د نشي مواد پر ضد مبارزات څومره موثره او ګټوره ده. د شونځي ځینې استادان وړاندیز کوي چې باید د شونځي په درسي نصاب کې د نشي موادو د زیانونو په اړه معلوماتو ته هم ځای ورکړل سي. دا چې د شونځیو د اوسني نصاب په کومو کتابونو کې د نشي موادو زیانونو ته اشاره سوې او په شونځي کې له نشي موادو سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده، په دې اړه فرید حلیمی د مریم لیسې له یوې معلمې میرمن سورایا سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې په شونځي کې د نشي موادو په اړه زده کوونکو ته د عامه پوهاوي اوسنی بهیر څومره موثر او ګټور دی.
کمپاین خو به خامخا به ګټوري او خبره به دې کې داسې که مستقیم په ټولګي کې راسي او مثلا په صنفو کې وګرځي او دا کمپاین وکړي یا ټول زده کوونکي په یو ځای کې سره یو ځای کې او دغه کمپاین وکړي یا دغه د ازرارو په باره کې باندې خبرې وکړي، دا به ډېره مؤثر وي. پرته له غره موږ خپل په خپل کتابونو کې هم په اتم صنف کې هم په یولسم ټولګي کې موږ د مخدره توکو د ازرارو یا د زیانونو په هکله هم موږ یو عنوان د درس ګلرو چې دا اوس هم خپل په دی ولسم سولګي کې دا درس ورکړ او د مو دي د څلور میاشتنی آزموینه کې هم دا سوالونه موږ شامل دي. البته هم ډیر معلومات ورکړ سوي دا خپل مخدره توکو په باره کې، دغه د ازرارو په باره کې، هغه څوک چې اختکیږي د غوډي پر د لارښوونې او د راهنمایي په اکلم خبرې ډیرې پکې شوې دي.
اوس په دې مورد غږیږو چې د نشه یي توکو ازرارو په مورد کې نو څومره خونکي معلومات لري؟
اغه خون کی چې ادبیاتو درس ورکوي او د ادبیاتو مضمونی کډری کې پښتوي، وګوي نسبت نور خون کو ته ډیر معلومات لري. په دې خاطر منځ موږ په درسي کتابونو کې د یمنوان د مخدره توکو د ازرارو او خپل مخدره توکو عنوان موږ لرو.
څومره ارتیا چې په خوانځي کې د مخدره توکو په وړاندې زده کوونکو ته آگاهی ورکړي؟
ارتیا خو ډیر لیدل کی په خاطر زموږ ټولنه سده یو ورستپاتې ټولنه ده او پرستپاتې ټولنه کې معمولا د داسې مسایلو زیاتوالی او په خصوص د ځوانانو په منځ کې ډیر زیاتې نو کپ خوانځي او کې دینجونو خوانځي دي کډیا لیکانو خوانځي دي کدا سی یو کمپاین شروع کی او په څنګ کې د رسنیو رول هم پکې ډیر ده سره رسنی هم کولای شي مثلا په کورو کې کولای شي دي مثلا ناستي تلویزیون لا برنامه چې هم دوی د ازرار یا مثلا د غزیانونه یا د هغه څوک چې اختکیږي دغه مثالونه په تمثيلي په ټوټو کې مثلا هغه څوک چې په دغه مواد مخدر اخته دي مثلا کېدای شي دغه کوروت او لارسي لغوي سره مصايبي وکړي یعنی په هر لحاظ باندې کې یعنی مبارزه په دغه شکل باندې د ځوانانو په خصوص د ځوانانو په منځ کې د وډیر ماسره ای کپ خوانځي کې دا او یا کپ کور کې دا او یا کم د رسنیو له طریقې دا
د پوهنې وزارت وایي چې دوی غوړي د مخدرات توکو ازرار په درسي نصاب کې شامل کی استاد ستاسو په هان دا به سمره ګټوره وي
والی نه دا اوس هم د موږ په نصاب کې شامل ده دا اوس هم د موږ د پښتو مضمون او د دری مضمون کې سل په سلو کې د موږ په نصاب کې شامل ده او دا که په نورو مضامینو کې هم کې شاید څه ګټوره وي او هیڅ وخت به له ګټې نه خالي هم نه وي
شاګردانو او دلته چې خون کې دوی درس ورکوي دوی سمره معلومات لري
د نشي توک مبارک کده سیس ډیر معلومات ولري خوب داسې مجموعي لحاظ باندې نسب خبري کولی خو مدام یعنی اکثریت چون باسواد طبقه ده او ټول دیو تجربه په اساس باندې ټول د خلکو ژوند دي تیر کړي او تجربه ډیر لري اتمن ډیر معلومات به ډیر خون کې ولري
ځینې کورنۍ بیا په خپل کورنۍ کې موتات کسان هم لري تاسو نو هغه زکوم کته سلر خونه کوي چې دوی خپل ځان وساتي او بل خواته دغه موتات کسانه ته مرسته وکي
کاراتو کاراتو د مو وظیفه ده چون مو یو عنوان د درس د نو دغه مو وظیفه ده باید مو هر هغه څوک چې مثلا په کورنۍ کې دوی داسې مشکل ولري مو لارې ورخودلې دي مثلا هغه باید کومې لارې ته لکوم لارو نه استفاده وکي دوی مثلا په اول قدم کې باید کوم کارونه وکي په دوم قدم کې کوم کارونه وکي یا هغه څوک چې مثلا ډیر په اول سټیپ کې ده هغه مثلا هغه روختونونه سي مخدره توکو ضد باندې مثلا خلک دي سیالته بستر کېږي اولته دی غول ګټه اخلي د غول پنځه شپږ میستي یعنی هغه لارخونی هم مورته کړی دي کېدای شي مثلا کپ کورنۍ کې داسې یو څوک تاسو ولري کولای شي مثلا د شفقانو ته مراجعه وکړي او د دوی د تداوی په اکله تاسو توجه وکړي
او ساس په خوانځي کې نو څومره تدابیر د دې لپاره شته چې ځینې شاګردان او نشه یي توکي انتقال نکړي دلته خوانځي کې او څومره د دې امکانات شته تاسو څه تدابیر ورته لرئ
د زده سمو خوانځي خو دینجونو خوانځي او دینجونو په منځ کې ډیره کم ده مثلا ډیر سیده دي الیکانو په منځ کې ده او انجونی اوس خو دا نوی انجونی دي د ځوانانی دي فکر نه کوم چې موږ له داسې مشکل سره په مکتب کې مخامخ اوسې هیڅ داسې مشکل سره موږ مخامخ نه یو او بیا موږ په دروازې په خلو کې انضباطي ګروپ لرو د موږ انضباطي ګروپ د دوی روزمره د دوی بکسونه تلاشي کوي کدا چې کوم مسله احیانا اصلا خو د ما پیاد کې نه راځي داسې یو مسله سوي بیا هم که احیانا د سیو مسالای پیغه موږ دی د سنفونو د نگرانانو له طریقه د سنفونو د نمائندگانو له طریقه لغه مسلې چې موږ خبريګو او تر اوسه زله د سیو ستی سره په مکتب کې نه مخامخ سي
په شونځي کې له نشیم وارو سره د مبارزې په برخه کې مو په کابل کې د یوې معلمې سرایا سره زموږ د همکار فرید حلیمه مرکه اوریده
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټوئیټر اس ام اس له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستی بخته را ورسیدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړپور ډرامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې بشیر په کور کې ناست وی چې د دروازې زنګ وهل کیږي بشیر چې دروازه خلاصوي نه ګوري چې د کور مخ ته پولیس ولاړ دي پولیس بشیر ته وایي چې تعالی لاسه یو چا شکایت کړی دی وایي چې کور را باندې خرڅ کړی دی خو وسې نه راسپاري بشیر چې کور نه دی خرڅ کړی حیرانیږي او پولیس ته وایي چې ما خو کور پر هیچا باندې نه دی خرڅ کړی دا چې د بشیر په کور چا دا وکړې ده اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو
یا یار سلطان نن نشه دیر خوند وکر کور دی ودان چی یارانو تا دغسی ملمستیاوی جوڑوی خدای دی تل خان و دقلر
محیر جانا بس یاران دی جوندیوی مطل دی وی چی خانی پا یارانی بس زخستاس خونده خواگو یارانو لبرکت خانیم
بشیر جانا تا چی با پخوا ملوستیا جوڑولا نور یاران بدیم خبرول خونن نپویگم چی ولی دی یاران ندی را خوکتی
ایز غم وکوا نور یاران میام خبر کری او را روان دی دوست زنگ و حلو چی پلا رایو
زخده چی را روان دی نشاو میلال یارانو سرخوان کوی چه یاران نوی آز بیابان کاری
یار بشیر جانا گل خبره دی وکڑا ریختیام چه یاران نوی سڑی تا مانیم کندوالاخ کاری
غزل جانا یو بلا خبره میرا یاد شوه خبر شم چی کورا نیسی کسانگا
بس دستی او بولا چی رانی ولی می ده
گورا والگا تو که ما که وی ایتیا وی
ایتیا ویم که این منی داده دای کوالا دا بس یواز شایدانی پاتی دی یو شاید با می تشی دقل تنگو تا ولا گوا او سلو رکسونا دیم راکا
یار سلطانا بختواری چیکسون تیار پا جیب گیر سر دی
یار بشیر جانا خدای دشوانده لرا رک اکسون دی رک
ها داده وای خدا بل کاروایا
بل دزوانی وکا چی پا دی کولا که دشاید پا صفات گوتا ولا گوا رنگ داده ما سرشتا
یوانا چی سلوار خوبا گوتا ولا گوا را دی خواهی که زورا ورا
داده این دقل سنگو تاو لگوا
سابق داده گوتا میو لگوا دا خود سالور پانی دی کنا
سالور پانی دی پا طول و پانو پانده گوتاو لگوا دقل سنگو تاو لگوا
داده دلتا می گوتاو لگوا
خیر ویسی دقل سنگو تاو لگوا
تو بداره که داده دلتا من گوتا ولا گوا
آخر ویسی داده تم گوتا ولا گوا
دای بلا گوتا
خیر ویسی دای وق بلا مباتی داده تم گوتا ولا گوا
داده دلتا هم گوتا ولا گوا او دای هم تو بداره
ما خلاشو
خلاشو
خلاشو خیر ویسی
تا سلطانا بودی نوه چی دا کور چیره دی
دا کور تا تم در معلوم دی دیر دیلی دلی دی دور خدر تا معلوم دی لکه پکی حسی دلی چی خوشی ندر خیام
عجیب دا دابا کون کور بی
ما پسی گزا دی دیر دول خاک با سپا واری
چرا با چوک وی؟
داده در اغلب سلام علیکم
و علیکم سلام
کماندان سه خدای دی خیر کی چنگ را اغلی است؟
یو چاستا پار شکایت کرده ده
چشه زما پار شکایت کرده ده؟ چنگ شکایت؟
وای چی پرمای کور خرس کرده ده یو میاش وقت غخته و خوز دری میاش تیری شوی دی لا کور نرا تسلیم وی
چوک وی؟ ما خو کور په چا نه دی خرڅ کړی
دی وکیل اسلم خان زوی سلطان نومیږي پر دا مخامخ چوک مغازه لري ته یې هم پیژنې
قومندان صاحب سامه د سلطان پیژنم له بل چا څخه به کور رانیولی وي ما کور نه دی ورباندې خرڅ کړی
نه تا خپل کور ورباندې خرڅ کړی دی ما ته یې قواله راښکاره کړه تا ګوته ورباندې لګولې ده او ستا عکسونه هم ورباندې لګېدلي دي
قومندان صاحب اشتباه ځنې شوې ده زه نه یم بل بشیر به وي
زه په هر څه پوهیم همدا ته ستا یو ویډیو هم راښکاره کړه تا تا په خپل خوخه او خنده د کور خرڅولو پر اسناد غوته لګولې ده. راځه په حوزه کې به ټول اسناد درته وخیم.
سمه ده قومانان صاحب، زه به ورکور ته ولاړ شم، کورتۍ به مې واغوندو، بیا به در سره ولاړ شم. هوا سړه ده.
سمه ده ورشه، خو ژر راشه چې ناوخته کېږي.
وسړیا، ولې داسې وارخطا یې؟ په دروازه کې څوک و؟ خیرت خو به وي؟
بس ښځې پوښتنه مه کوه، کور مو سپېره شو.
ولې ولې، خدای دې خیر کړي، څه پېښه ده؟
پولیس راغلی دي، وایي تا کور خرڅ کړی دی.
خدایا فضل وکړي، نه موږ خو دا کور نه دی خرڅ کړی. پولیس څنګه دا خبره کوي؟
پولیس وایي چې پر قبالې د ګوته او عکسونه لګېدلي دي، ویډیو دې هم راسره شته.
نو تا رښتیا کور خرڅ کړی دی؟
نه، ما کور نه دی خرڅ کړی، خو په چل او فریبې پر قباله زما ګوته او عکسونه لګولي دي.
نو ته خو شکر باسواده سړی یې، څنګه دې په پټو سترګو پر قبالې ګوته لګوله او عکسونه دې ورکول؟
له تا به دا خبر څه پټوم، اصلي خبره خو دا ده چې زه هغه وخت نشه وم، په ځان نه پوهېدلم چې دا زما د کور قباله ده. ما ته یې ویل چې ما کور رانیولی دی، ته مو شاهد یې. زه هم نشه وم، قباله مې ونه لوسته، بس ګوته مې ورباندې ولګوله او عکسونه مې ورکړل.
د غم نشه دې شه، ستا نشو خو زموږ مینه راز پیدا کړه. دغه یو کور مو درلود، اوس به په دې سړه هوا کې چیرې ځو؟
دا ټول زما له لاسه دي، که ما نشه نه کولی اوس به خلکو ولې په چل کور راڅخه نیولی؟
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.